ද වෂිංටන් ඩිසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිවරේඩියෝදේ.
پاکستان پاکستان واشنگٹن ڈی سی کے د اتوار روز دشپې نه بجی دی په دې نیم ساعت خبری خپرونه کې د تزاش په کومن هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی په کوټه کې د سرینا هوټل مخې ته د پولیسو په ټرک باندې تیر شپه ناوخته به میبرید کې دوه پولیسان وژل شوي او یو ویشت کسان نور ژوبل دي. په ژوبلو کې 15 پولیسان هم دي. د افغانستان په څو شمالي ولایتونو کې د تیرو درې ورځو راهیسې جګړو زور اخیستی او په داسې حال کې چې طالبانو د لانو روسي مو د قبضه کولو دعوه کړې. حکومتي چارواکي وایي چې په یوه شواروس کې یې له 1500 څخه زیات طالبان وژلي دي. او د ټوکیو اولمپکس لوبې پای ته ورسېدې. په دې لوبو کې امریکا په یو کم څلوېښت سرو زرو جایزو ګټلو سره اول، چین په دوه کم څلوېښت سره دویم او کوربا جاپان په اوو ویشتو جایزو ګټلو سره په درېیم نمبر پاتې شول. استادو د خبرونو تفصیل ته په کوټه کې د سرینا هوټل مخې ته د پولیسو په ټرک باندې تیر شپه ناوخته به میبرید کې دوه پولیسان وژل شوي او یو ویشت کسان نور ژوبل شوي چې پکې 15 پولیسان هم شامل دي. د کوټې مرستیال کمشنر عرفان نواز میمن د پیښې په ځای کې د میډیا سره خبرو کې دغه تفصیلات شریک کړه. د ویل چې ژوبل کسان روغتون ته رسول شوي او حالت یې د خطرې بهر دی. د بلوچستان صوبې اعلی وزیر جم کمال خان او داخله چارو وزیر میر ضیا لانګو د پیښې په سختو ټکو غندنه کړې او د پیښې ښکار خلکو د کورنیو سره یې خواخوږي څرګند کړې. وزیر جام کمال خان ویلی دی چې متعلقه ادارو نه یې د پیښې په اړه باندې نور معلومات غوښتلي دي. د ویل صوبه کې ترخګری ختمېدو ته نږدې شوې ده. داخله وزیر وویل چې پلټنه کوونکې ادارو ته یې د پیښې د پلټنو امر کړی دی. دا په داسې حال چې هم پرون د بلوچستان بېلابېلو سیمو نه راوړل شوي د لسو نامعلومه کسانو مړي خاورو ته سپارل شوي دي. ناپېژندل شوي مړي په لاوارسو کې ښخ کړی شوي. رضاکارانو وویل چې وجودونه یې خراب شوي وو او د دوی پېژندلو هم نشوه کېدی. د پولیسو سرجن عائشه فیض ویلي دي چې د موندل شوو کسانو د مړو حالت خراب شوی وو. د بېدرکه بلوچانو لپاره غږ پورته کوونکی ماما قادر بلوچ وویل چې دا مړي په جبري توګه بېدرکه کړل شوي بلوچان دي. د بلوچستان حکومت دعوه کړې ده چې د عوامي نېشنل ګوند وژل شوي مشر عبیدالله قاسی په تختولو کې ککړ 15 کسان یې په عملیاتو کې وژلي دي. مطبوعاتو ته د پولیسو د وایان لخوا لیږل شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د ملک عبیدالله قاسی د تختولو د پیښې په لټنې یې روانې کړې وي او یو تن یې په دغه تړاو نیولی وو. د بیان له مخې د نیول شوي تن په ښوونه دې پیښه کې د ککړو نورو کسانو د نیولو لپاره پولیسو د پشین سرخاب د افغان کډوالو کیمپ کې یوه کور کې عملیات ترسره کړل. پولیس وایي چې په دغه مهال د کور دننه د موجودو وسلوالو او د پولیسو ترمنځ ډزو کې د عبیدالله قاسی تختونه کې ککړ څلور کسان او یو د هغوی ملګری چې پولیس ځان سره دغه موقع له بوتللې وو وژل شوي دي. پولیسو دعوه کړې ده چې د نیول شوو کسانو د ولقې نه یې وسله هم ترلاسه کړې. پولیسو په خپل بیان کې دا نه ده واضحه کړې چې عملیاتو کې پولیسو ته کوم زیان رسېدلی او که نه. ملک عبیدالله قاسی چې د جون په 26مه نیټه د کوچلاق سیمې څخه د هغه د کور سره نږدې وسلوالو تختولی وو. د هغه د تختونې په ضد عوامي نېشنل ګوند سخت احتجاج کړی وو او د دغه ګوند مشرانو په خپلو ویناګانو کې داسې اشارې کولې چې ګنې هغه د هیواد خفیه ایجنسو پورته کړی دی. اوسنیو عملیاتو کې د عبیدالله قاسی د تختونکو د وژلو په اړه باندې د پولیسو لخوا په شوي دغه بیان باندې د عبیدالله قاسی کورنۍ لا هم څه نه دي ویلي، خو په ټولنیزو رسنیو د پولیسو دغه دعوه ته د شک په نظر کتل کیږي او زیاتره ټولنیزو فعالانو پوښتنه کړې چې که عبیدالله قاسی د پیسو لپاره تختول شوی و نو بیا یې په لاسو کې هتکړۍ یا زولنې ولې پرتې وي. د افغانستان په څو شمالي ولایتونو کې د تیرو درې ورځو راهیسې جګړو زور اخیستی او په داسې حال کې چې طالبانو د لا نورو سیمو د قبضه کولو دعوه کړې ده. حکومتي چارواکي وایي چې په یو شواروس کې یې له 1500 څخه زیات جنګیالي وژلي دي. طالبانو دعوه کړې ده چې د تخار ولایت مرکز تلقان خار یې نیولی او همداشان په قندوز کې هم بریالي شوي دي. د قندوز ولایتي شورا یو غړي د اتوار په ورځ رسنیو ته ویلي چې طالبانو په قندوز کې اهم حکومتي ودانۍ نیولي خو د قندوز خار ایرپورټ او د پوز مرکز لا هم د حکومت په کنټرول کې دی. په وروستیو ورځو کې افغانستان کې د طالبانو حملې تیزې شوي او د نیمروز ولایت د مرکز زرنج خار له نیولو پس یې په شمال کې د سرپول او جوزجان ولایتونو په سر خارونو هم قبضه کړي. حکومت وایي چې په دې سیمو کې لا هم مقاومت دوام لري او ډېر ژر به دا خارونه د طالبانو څخه پاک کړي. همداراز په شبرغان ولایت کې چې طالبانو یې د نیولو دعوه کړې د امریکا بی 52 تیارې پرې بمباری کړې او افغان حکومت وایي چې په دې بمبارۍ کې شاوخوا 200 طالبان وژل شوي دي. بل اړخته په هلمند او هرات ولایتونو کې چرته چې د تېرې هفتې راهیسې جګړې تیزې شوې وي اوس ویل کېږي چې جنګونه کم شوي او طالبان د هرات او لښکرګاه ښارونو په سندو کې ځپل شوي دي. په لښکرګاه کې د پوځ یو جنرال سنی سادات د افغانستان خصوصي ټلویزیون تلو سره په امریکا کې وویل چې د دوی د معلوماتو په اساس لخرګاه کې د طالبانو 1200 نه زیات کسان وژل شوی او لخرګاه خار باندې د طالبانو د حملو زور ډیر کم شوی دی. په هرات کې هم حکومت وایي چې په خار باندې د طالبانو بریدونه ځپلی او اوس هرات کې جګړه راکمه شوې ده. د افغان امنیتي ځواکونو یو ویان ویلي دی چې په کندوز کې سخت درانه جګړه روانه ده او امنیتي ځواکونه کوشش کوي چې د خار دفاع وکړي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی په خپل فیسبوک لیکلی دی چې ځانګړي ځواکونه په کندوز کې دي او کوشش کوي چې خار د طالبانو څخه بیرته ونیسي. د کندوز د صحت چارواکي وایي چې 44 مړي هسپتال ته منتقل شوي دي چې په هغو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. دوی زیاته کړې ده چې د 150 نه زیات زخمیان هم روغتون ته منتقل کړل شوي دي. د ټوکیو اولمپکس لوبې پای ته ورسېدې. په دې لوبو کې امریکا په یو کم څلوېښتو د سرو زرو جایزو ګټلو سره اول، چین په دوه کم څلوېښتو سره دویم او کوربه جاپان په 28 جایزو ګټلو سره په دریم نمبر پاتې شول. د اولمپکس نړیوالې کمیټې رئیس تامس بیچ د ټوکیو اولمپکس کال 2021 په رسمي توګه د تړلو دستوره اعلان کړه. سږني کال د اولمپکس لوبو تړلو دستوري ته تماشګر لکه د نور کل په څیر نه و موجود. د اولمپکس مشال مړکولو سره په هوا کې آتشبازي شروع شوه. د اولمپکس په سږني کال لوبو کې یو وار بیا امریکا په یو سل دیار لسو د سپینو زرو پیتلو او د سرو زرو تر ټولو زیاتې جایزې وګټلې. ورپسې چین 88، روس 1 او برتانیې 15 جایزې وګټلې. راتلونکي د اولمپکس لوبې به په کال 2024 کې په پیرس کې کیږي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوي. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو سره نه خبرونه تنې په نغد واشنگتن ډی سی نه غواګي او د خبرونې په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلتا. په کوټا کې د سرینا هوټل مخې ته د پولیسو په ټرک باندې تیر شپه نو وخت به میبرید کې دوه پولیسان وژل شوی او 21 کسان نور ژوبل دي. په ژوبلو کې 15 پولیسان هم دي. نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار فواد لامه وړاندې کوي.
ځایی پولیس ویلي چې دا 14 د اتوار اکشن په ماخان سرینا هوټل تنګ دی یونیورسيټي چوک باندې د پولیسو یو گاډي تنګ دی شوې ده. د کوټه خار اسسټنت کمشنر محمد زهیب وی ډی وته وویل چې
د خوشناک واقعي یو موټر سایکل کې بلاس شو دی په سرینا شوک باندې. د دې کې دوا بلوچستان کانسټبلري والا شهید شوی دی او لس شهید زخمی دي او شپږ راګران هم زخمی دي.
یعنی په دې کې شاوخوا 14 کسان تر اوسه پورې زخمیان دي. زخمیانو کې د ټولو حالت څنګه دی؟ څوک پکې زیات
کم چې زخمیان دي هغه سټیبل دي. دوا شهید شوی دي.
ولکی 14 زوروره و او پیخی ته د نګدې ودانوي خيخي او کړکۍ ماته شوې دي. د کوټي ډیپټي انسپکټر جنرال ازهر اکرام ویلي چې د ابتدایي تحقیقاتو لمخې دا 14 په یو غړېدار عالی یا ټایم بم سره عیار شوې و. بل اړخته د کوټي مرسیال کمشنر عرفان نواز میمن رسنوي ته وویل چې په 14 کې دوه پولیس ځای پر ځای مړه شوي او نور کسان چې په دې پیخه کې زخمیان دي هغوی د کوټي په سیول هسپتال کې د علاج لاندې دي. روس بیا د بلوچستان صحت محکمې د پیخي کارشوب یو کسانو یو لیست خپور کړ چې پکې د ټولو زخمیانو شمیر 21 او د وژل شویو کسانو شمیر 2 خودل شوې دي. د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید د کوټي د بیگانه پیخي مزمت کړي او پولیسو ته امر کړي چې د پیخي څېړنې دی وکړي او بیا د غته رپورت وړاندې کړي. شیخ رشید زیاته کړي ده د ترهګری بوزدلانه فعالیتونه زموږ ځواکونه نشي يرولای. مرکزی حکومت د قانون او دستور جاری ساتلو د پاره د بلوچستان حکومت سره پوره امداد وکړي. د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال خان هم په کوټه خار کې سرینا هوټل ته چیرمه د اتوار په ماخام شوی 14 غندلی او د پولیسو په وژل کېدو یې افسوس ښکارا کړی دی. هغه همدار از امر کړی چې د زخمیانو د علاج لپاره دی بهترین طبي سہولیات فراهم کړی شي. تر دې وړاندې د اپریل میاشتې په 28 هم د کوټي خار سرینا هوټل کې بمی چاودنه شوې و چې په هغه کې کم از کم 15 تنه مړه او د لسونه زیات کسان زخمیان شوي وو. د هغه بری ځمواري پاکستانی طالبانو په غاړه اخیستی و. بل پلو سرینا هوټل ته نږدې د بیگانه شپې د پیښنه علاوه د بلوچستان په سر خار کوټه کې د اتوار یکشنبه په ماخام د ولاسي بم یا هند گرنیډ بریډ هم شوې دی. دا حمله د کوټه په سریاب روډ باندې وشو چې پکې یو کس زخمی شوې دی. روس بیا د زخمی کس پیژندګلوی هم شوی او زرایو ویلی چې حمله په یو کس چې د پاکستان جنډي خرڅولې وشو او جنډي خرڅون کې پکې زخمی شو. دا هم ویل شوی چې یاد زخمی کس کرشن کومار نومیږي او د هندو اقلیت سره تعلق لري. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په کوټه کې د شوی چاودنې مذمت کړي او ترڅنګ په خپل ټوئیټر باندې لیکلي په کار د چې د ترګرو خوشاله ول بند کړي شي او په نېشنل اکشن پلان باندې عمل درآمد وشي. بل پلو د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په خپل ټوئیټر باندې لیکلي دي کوټه زرغون روډ او سریاب روډ باندې ترګرو حمله کې د پولیس اهلکار شهادت او د لزګونو کسانو زخمی کېدل په کلک غندم. د کوټه ساني هیپ پینځمه کلیزه باندې دی واقع چې په خوانی زخم را تازه کړ ترڅنګ د حکومت د هیغي ناقص کارکردګي او دامن ګډوډ صورتحال نه هم پرده اوچته کړه. یاد دی وی چې پینځه کال مخکې د 2014 کال د اگست په 8مه کوټه کې یو خونړی حمله شوې و چې په کې شاوخوا او یا تنمړ او لسلو نه زیات نور زخمیان شوي وو. په وجه شو یو کسانو کې اکثره یې قانوني وکیلان وو. فواد لانی وی وی دیوا واشنگتن
د واشنگتن ڈی سی نا
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
کو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه تغواګی د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې مندل شوی نه پیژندل شوی مړی 13 ورځ په لاوارثو کې خخړې شوې دي. د پولیسو سرجن عائشہ فیض ویلی دي چې د مندل شو کسانو د مړو حالت خراب شوی وو او پیژنګلو یې نشو کېدی. په دغه حق باندې د ډیو رادیو خبريال هم څنور نور تفصیل تاسو ته د کوټې وړاندې کوي.
د کوټي د سندمن روختون د پولیسو سرجن ډاکټر عائشہ پایز ویل چې دا لسمړي د سیول هسپتال په مردخانه کې پراته وو چې په دوی کې 15 خراب شوی وو. انتظامی چارواکو دغه ناپیژندل شوی مړي د ماجستریټ په اجازه باندې د چپا مرستندوی ډلې ته د دشت په تیرامل کې امانتن وخاورو ته د سپارلو لپاره پلاس ورکړل. په دوی کې 15 د تراګری د مخنیوي د ادارې کونټر ټیریزم او نور بیا د کوټي ل قائدابات سی ول لاین منظور شي تانه لسیم ز خطر لاس سی وو. په بلوچستان کې د بيدرکسو خلکو د سازمان وایس پار بلوچ میسنګ پرسن مشر ماما عبدالقادر بلوچ ادا کوي چې دا د بيدرکسو خلکو مړی دي.
اجتماعي قبر کې بیا دفن کړي د لا وارث نه دی. د درک خلق دی ګر سره نه چاته حال ور کړی دی. بس خپل مخ دوی پټ اچ دی اسپیټال کې مردخانه کې لاشونه ګرد خراب سي دوی چی پاتا یا دې ولانته یخ کې راځه د لاشونه یو څو دفن کړي.
د بلوچستان د بشری حقوقو د سازمان مشر حبیب طایر ایډوکیټ بیا ویل چې د ناپیژندل سو مړو لپاره باید حکومت د ازموینو ټوله تنظیمات بشپړ کړي.
نو ضروري اقدام هغه کې دا دی د دوی د ډی ان ا ټیسټان باید کې وسی او د دوی شناخت د ډډ باډي غ جلا جلا کې کم کم ځای کې کم باډي شخصه وې دي. دوی یو څوک راځي د لپاره چې دا مشګورو کې دا کسان شخصه وې دي دغه کې خنسته نو هغه د لپاره
د بی درکسو خلکو د سازمان مشر ماما عبدالقادر بلوچستان دا کوي چې تر اوسه پوری په بلوچستان کې د ناپیژندل سو لپاره د ډی ان ای د ازموینې اسانتیا نسته. غوښتنه کوي چې د ناپیژندل سو لپاره د ډی ان ای لازمی وګرځول شي.
پوستر امیل کې ورسره دونه غټ قبرستان جوړ شوی دی. به درک خلک د لاوارس دوی قرار ورته لاوارسونه دنه دي. موږ بیا هم اقوام ته داسې امینستی انټرنیشنل سه انساني حقوق ادارو سه عدلیه سه نوټیس واخلي او دوی ته پایبند کوي اسپیټال والا ته چې بغیر ډی ان ای ټیسټ یو چاګه دفن مکوي.
پولیس سرجن ویل چې په تیر وختو کې هم د بلوچستان له بیلابیلو سیمو څخه یو شمیر مړی ترلاسه شوی وو چې پیژندګلوی به نسو او بیا به وخاورو ته امانتان وسپارل. د دوی له خلیصې په دوی کې زیات شمیر ځوانان وو. حکومتي چارواکي دا خبر هم کوي چې دوی د ناپیژندل سو مړو عکسونه ورسپانو ته هم ورکوي خو چې شناخت یې ونسی بیا یې امانتان وخاورو ته سپاري. په بلوچستان کې له تیر یو نیم لسیزه امنیتي وضع خراب ده. د کوټ په شمول ل یو شمیر سیمو زخه خراب سوی مړی تر لاسه کیږي. حمید سمسور یو وی ډیو کوټا
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
د ډیورې سره نه خبرونه ته واغې د افغانستان په څو شمالي ولایتونو کې د تیرو دریو ورځو راهسي جګړو زور اخستې او په داسې حال کې چې طالبانو د لان نو روسي مد قبضه کولو دا وکړي. حکومتي چارواکي وایي چې په یو شواروس کې له 1500 څخه زیات طالب جنگیالي وجلی دي. په دې حق لبان نور تفصیل تاسو زموږ همکار فواد لا مې وړاندې کړي.
افغانستان کې جګړو یو ځل بیا زور اخیستې. طالبانو دا وکړي چې د تخار ولایت مرکز تاروقان ښار یې نیولې او همداشان په کندوز ښار هم غنی بدلاسي شوې دي. د کندوز ولایتي شورا یو غړي د اتوار یکشمې پوره رسنوي ته ویلي چې طالبانو په کندوز کې اهمه حکومتي ودانۍ نیولې، خو د کندوز ښار ایرپورټ او د پوز مرکز لا هم د حکومت په کنټرول کې پاتې دي. په روسي ورځو کې افغانستان کې د طالبانو حمله تیزی شوه او د نیمروز ولایت د مرکز زرنج ښار لنیولو پسې په شمال کې د سرپل او جوزجان ولایتونو په سرخارونو هم قبضه ولګوله. حکومت وايي په دې سیمو کې لا هم مقاومت دوام لري او ډیر زر به دا ښارونه د طالبانو لښتونه پاکړي. همدارس په شبرغان ولایت کې چې طالبانو یې د نیولو دعوه کړې، د امریکا بي 250 تیاری بمباري کړي او افغان حکومت وايي چې په دې بمباري کې شاوخوا 200 طالبان وژل شوی دي. بل اړخته په هلمند او هرات ولایتونو کې چې تیر هفته جګړه تیزه شوې و، اوس ویل کیږي چې جنگونه کم شوي او طالبان د هرات او لخکرګاه خارونو په څنډو کې ځپل شوي دي. په لخکرګاه کې د پوځ یو جنرال سمی سادات د افغانستان خصوصي ټلویزیون تلو نیوز سره په مرکه کې وویل چې د دوی د معلوماتو په اساس لخکرګاه کې د طالبانو 1200 نه زیات کسان وژل شوي او لخکرګاه خار باندې د طالبانو د حملو زور ډیر راکم شوی دی. په هرات کې هم حکومت وایي چې په خار باندې د طالبانو بریدونه ځپلي او اوس خار کې جګړه کم شوې ده. د افغان امنیتي ځواکونو یو بیان ویلي چې په کندوز کې سخت درنه جګړه روانه ده او امنیتي ځواکونه کوشش کوي چې د خار دفاع وکړي. د کندوز د ولایتي شورا یو غړي امرالدین ولی رایټرز خبري ادارې ته ویلي چې د خالی ورځ په ماسپخین سخت نه خټ پیل شوې، ټولې حکومتي ودانۍ د طالبانو په قبضه کې دي، یوازې ایرپورټ او د پوز یو مرکز د افغان امنیتي او د پیز واکونو سره پاتې دي چې له غزایونو د طالبانو په وړاندې مقاومت کوي. د دفاع وزارت بیان روح الله احمدی په خپل فیسبوک لیکلی چې ځانګړي ځواکونه یا کمانډو په کندوز کې دي او کوشش کوي چې خار د طالبانو لښتونه پاکړي. د کندوز د سیاه چارواکي وایي چې 14 جسدونه هسپتال ته منتقل شوي چې په غو کې خځې او ماشومان هم شامل دي. دوی زیاته کړي چې د 10 زیات زخمیان هم روغتون ته منتقل کړي شوي دي. احمد فواز لامی، وی وی ډی ریډیو، واشنگتن.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
پاکستان کې د صحافیانو د حقوقو سرغړاونو پر سر باندې نړیوالو ادارو لخوا وخت په وخت باندې نیو کې شوې دي. دغه کې یو شمېر صحافیان د هیواد څخه بهر هم د ادارو لخوا په نخښه کړې شوې. په دغه د ډیور اړ خبريال او رزیب خان نور تفصیل تاسو ته اسلام آباد څخه وړاندې کړي.
ګارډن ریپورت کې ویل شوې دي د نور اروپאי هیوادونو لخوا هم انټيليجنس معلوماتو کې ویل شوې دي هلته موجود هغه پاکستانی جلاوطن چې د بشري حقوقو مبارزین دي، د پښتون ژغورونې غورزنګ سره تعلق لري یا کام پرست دي، دا غوي ژوند ته تاوان رسېدي شي. دغه یره داسې حال سرګند کړی شوی دی. سمو ته وړاندې نیدرلند کې یو پاکستانی بلاګر وقاص احمد ګورایا قتل د سازش په تور یو تن نیول شوی وو. کال 2011 پاکستان کې د احمد وقاص ګورایا په شمول هغه 15 بلاګرز اغوا شوی وو چې ریاستي ادارو به تنقید کولو. د بشري حقوقو نړیوال تنظیمونو فشار نه پس دوی رها کړی شوی وو او اوس د پنځمانه بلاګرز د پاکستان نه بهر د چلاوت نه ژوند تیروي او رهای نه پس دوی تور لګولې وو. پاکستان استخباراتي ادارې ISI تختولې وو او ور باندې بدترین تشدد هم کړی وو. په برتنه کې پاکستانی جلاوطنو د دا خبرداري داسې حال ورکړې شوې ده. تیر کال بلوچستان نه تعلق لرونکي خبريال ساجد حسین چې سویډن کې پرسره راتوګه ورک شوی وو، دا مړې روستو بیا موندل شوی وو. د پیخې و میاشتې پس نه هم د بلوچستان نه تعلق لرونکي کریم بلوچ چې د بلوچستان حکومت لپاره وایي اواز پورته کولو، دا مړې هم پرسره حالاتو کې کینډا کې موندل شوی وو. وړاندې د صحافیانو نړیوال تنظیم کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ هم بهر هیوادونو کې جلا وطن پاکستانی صحافیانو ژوند ته درپیخ خطرو باندې تشویش څرګند کړی دی. نه یوازې صحافیان خو پاکستان نه ډېر د بشري حقوقو مبارزین او کام پرسته خلک هم د امنیتي یرې بهر هیوادونو کې د جلا وطن ژوند تیروي. دغه رپورټ داسې حال راغلی دی، تیر ورځ لاهور کې دوه صحافیانو پر ضد ایف آی اے په پوز تنقید له وجې د الکترونیکی جرمونو قانون تر مخه مقدمه درج کړې دي. پاکستان کې د صحافیانو مرکزی تنظیم یا فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ستر سیکرټر ناصر زیدی وای په میډیا بندیز او آوازونه غلي کولو همدغه مطلب دی. پاکستان کې جمهوریت نشته، دلته د صحافیانو قتل په هغوی تشدد او تختولو پس اوس داسې قانون سازی هم روانه ده چې مقصد یې د رای اظهار باندې بندیزونه سیوا کول دي.
ساری چیزیں جو ہیں یہ فستائی ریاست کی طرف جو ہے وہ چیزیں جا رہی ہیں. ہم گیریزن سٹیٹ سے ایک فستائی ریاست کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں.
ناصر زیدی وی پاکستان یو پوزی ریاست نہ فاشسٹ ریاست پلا روان دے او دا پر میڈیا بندیزونو پا ریاست کمزور کری. یو بل خبریال متی اللہ جان چې وړاندې د اسلام آباد نه تختول شوی هم وو، هغه پاکستان کې یوازې د میډیا ازادي مسله نه ده بلکه د قانون د حکمرانی او د پاکستان سیول حکومتونو مسله هم دا چې تر اوسه د جوګه نشو پوز به قابو کړي وو.
جب تک عمران خان جیسے سیاستدان اور وزیر شیخ رشید جیسے وزیر داخلہ اس ملک میں رہیں گے، اس وقت تک صرف صحافیوں کے ساتھ نہیں، سیاستدانوں کے ساتھ بھی، نیشنلسٹوں کے ساتھ بھی، پورے پاکستان میں واقعات ہو رہے ہیں.
دوی وی تر کومه عمران خان پر شان خلق په وزیر اعظم په سوکه ناستوی نو نه یوازې صحافیان خو کام پرسته سیاستمداران به هم په نخ کیږي. د صحافیانو حقوقو لپاره کار کوونکي تنظیمونو رپورټونو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف حکومت جوړېدو پس پاکستان کې په میډیا قدغنونه زیات شوي دي.
پاکستان کې د مرکزی حکومت لخوا په تیرا یو اونۍ کې د دوایانو بیې دوه واری سی وکړې شوې دي. په دغه حق لا د دوایانو خرڅون کې او د صحت ماهرین وایي چې دغه بعد عام خلکو لپاره سخت مشکل رامنځته کی. په دې حق لا د ډیور اډیو خبريال فرید شینواری نور تفصیل تاسو ته وړاندې کړي.
د مرکزی حکومت لخوا په تیرا یو اونۍ یا هفته کې دوه واری د دوایانو په بیو کې اضافه شوې ده او د ژوند بچکونکو دوایانو کې د 15 نواخلا تر یو نیم سل فیصد پوری سیواوالی راغلی دی. خو بلخوا د خیبر پختونخوا د دوایانو اتحادیه غړو ویلی دی د دغه اضافه د لاسه به عام خلک او ناروغان ډیر اغیزمن شي او ځینی دوایانو به د دوی اخشتونه بهر شوی دی. د خیبر پختونخوا د دوایانو اتحادیه مشر ارشد خان مومند وی ویډیو ته ویل په 13 دریو کالو کې 100 واره په دوایانو بېو کې اضافه شویدا.
یقینا ساته دا کوم دوایانه چې ګورنمنت ګران کړلې دا عام دوایانه ګران نه کړلې، دا هغه دوایانه هغه میډیسن ګران تل کم چې په هارت کې استعماليږي، په زړه کې کوم دوايي استعماليږي، کوم دوايي چې په بلډ پريشر کې استعماليږي، فشار کې استعماليږي، هغه دوایانه کم چې په شوګر کې استعماليږي، یقینا ساته هغه ورته چې وایي چې جان بچانې والی ادویات آغا دوایانی حکومت په یو سو واتو ورځو کې یو نیم سل فیصد ګران کړلې.
ارشد خان مومند وای د دوایانو بېو کې سیواوالی نه یوازې ګاک ولې د دغه روزګار سره تړاو لرونکو باندې هم ډیر بد اغیز کړای دی.
او دوی مده منګه د دې کاروبار کو روزګار کو من چې به کم میډیکل سٹور چلاو تقریبا په 15 لک روپے هغه وس منګه په 1.5 لک روپے ما روزگار مشو کاونه او چا چې د 1.5 لک روپو روزگار او هغه روزگار اتوماتیکلی 1.5 کروڑ 50 لک روپو ته لاړې. نو دا ډېر مسلې دي او ډېر مشکل حالات حکومت ډیره سختیانه په دوایانو باندې او په عام انسانانو باندې راوست.
د پاکستان د دوایانو مرکزی ادارې یا ډرګ ریګولریټي اتارټي اف پاکستان دوه ورځې وړاندې د ژوند بچکونکو دوایانو په بیو کې سیواواله راوستلې چې پکې د شوګر، فشار، کینسر، زړه او نورو رندونو دوایانې شامل دي. بلخوا د خیبر سیمې د شوګر یو مریض اصغر خان وی ویډي وته اویل په هر میاشت کې د دوایانو په بیو کې اضافه کیږي او به وسه خلک یې مشکل سره مخ کړی دي.
زه په خپل باندې د شوګر مریض ما او مخکې بیرته شکمې ګولې لیکلې وې نیو ډیپار به ورته نو هغه مخکې تیرو دریو سلورو کالونه په یو قیمت باندې 50 روپے دوای قیمت وو هغه نه په دوه درې میاشتې کې دا ګولې سلو نام کې وتی یو سل درې روپے ته ورسېدې او بل دا چې څومره داسې بیماری دي چې هغه دوی مسلسل خوړلې کنه لکه مطلب هر وخت خوړل دی لکه مریضان حیران شي چې دکاندار ته ودرګي مثلا یو پلته په 300 روپۍ چې بیا دکاندار ته ودرګي هغه عادي مریض عادي استعمالون کوي نو هغه په 300 نه په 400 لتلی.
د پاکستان د دوایانو مرکزی ادارې یا ډرګ ریګولریټي اتارټي اف پاکستان چارواکو په وروستیو کې ویلي وو د دوایانو بیو کې سیواوالي ډېر علتونه دي چې پکې د روپۍ لاندې راغورځیدل، د ګیس او بجلی یا برق کرانېدل او ځینې ډیوټیانې یا ټیکسونو لګیدل شامل دي. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
د واشنگتن ڈی سی نا
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
اوس وړاندې کوو تاسو ته اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د کیوبا په زرګونو خلک د کیوبا حکومت د ظلمونو دراسد بوس په یک مور دراتلو نه پس تیره میاشت په ګرد کیوبا کې لارو کوڅو او سړکونو ته راووتل او د عدالت او د اتحاد د نارو په مابین کې د صدر میګویل ډیاز کینل د مستعفی کېدو مطالبه کوله. د صدر مقام هوانا نه تر سانتیاګو پورې شوي دغه پرامن مظاهرې د تیری میاشتې یعنی د جولای د 11 تاریخ نه شروع شوې دي او د ملک په تاریخ کې د ټولو ندرنې مظاهرې دي. د امریکای صدر جو بایدن د کیوبا خلکو سره د یو والی سرګندونه کړې ده او د یو امیرانه حکومت نه د دوی د خلاصېدو غږ کړی دی. د هوانا په حکومت غږ کړی دی چې په خلکو د څه قسمه زیاتی کولو یا د خلکو د خاموشه کولو د پاره د څه قسمه ناوړه اقدام نه ډډه وکړي. خو د صدر بایدن په دې غږ د کیوبا حکومت څخه خوشا نه ده ګرولې. د مظاهره کوونکو خلاف کاروایی جاری او ساتله دوی اوهل اوټاکول او اوخ کی بیان کې جیسی پی ورخوشې کو. د ازادي میډیا وینا دا چې د جولای تر 14 تاریخ پورې د 5000 نزیات مظاهره کوونکي نیولې شوی وو چې پکې د بشري حقوقو مرستیالان او صحافیان هم شامل دي. دین علاوه وخت په وخت به انټرنیټ هم بندولې شي. د کیوبا د خلکو د بشري حقوقو په سلسله کې د دوی په مطالبه د غور کولو او په خپل پالیسو د نظر سانه کولو په ځای د کیوبا صدر ډیاز کینل د کیوبا د اقتصادي بدحالۍ او د اولسینا قرارای تورونه په امریکا لګولې دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د صدر ډیاز دا تورونه رد کړی دی او ویری دی چې د کیوبا صدر په امریکا په الزامونو لګولو د خپل ذمہوارونو د تخقیدو کوشش کوي. خاغری بلینکن خپل یو بیان کې ویری دی چې د کیوبا په یو شمیر خارونو او خاریو کې چې د حکومت خلاف په عوامي سطح سروان دي د دې تور په امریکا پورې کول به د کیوبا د حکومت سنگینه غلطي وي ځکه چې د ټوري اولسینا قلارانه دا ثابتېږي چې د کیوبا حاکمان د خپل خلکو نارو ته غوږ نږدي څوک چې د حکومت د ظلمونو او د ناقصه حکمرانۍ د لاسه ډېر ستومنه شوي دي ځکه چې په کیوبا کې د خوراک کمې دي او د کورونا د وایرس د مخنیوي توان هم ډیر کم دی. د خارجه چارو وزیر بلینکن نور ویلی دی چې د صدر بایدن او د نائب صدر هیرس حکومت نه یوازې د کیوبا خلکو سره ولاړ دی بلکې دنیا کې د ټولو او خلکو مرسته کوي څوک چې ځان له بشري حقوقو غواړي او د خپل حکومتونو نه دا تمه لري چې د دوی د اوازونو د بندولو په ځای به د دوی خدمت تفاهم وکړي. د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل بیان په دې الفاظو ختم کو چې امنناکي مظاهره کول څه جرم نه دی او موږ د غربي کورای ارز خپل ملګرو سره او په ګرد دنیا کې هغو ملکونو سره د کیوبا په حکومت په دې اواز کې شریک یو چې د کیوبا د خلکو د خپل سباون په خپله د فیصله کولو د حق خاطر دیو کی کم چې حاکمانو د ډیری مدینه دینا شکولې ساتلې ده.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.